السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما د هرات ولایت پر یو جومات برید چې وطنه یې وژلي غندلی دی. یوناما په یو بیان کې د پیښې د عاملانو د پیژندنې لپاره د ژر تر ژره څېړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پیښه تېر ماخوستن د ګذرې ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې ده. ښاغلي قانې لیکلي دي چې په پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ځینو سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې برید د امام زمان په نوم د شیعګانو په یو جومات کې شوی دی. ویل شوي چې په وژل شوو کې یو ماشوم او یو ملا امام هم شامل دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو داعش ډلې دې ته د ورته پخوانیو حملو مسؤلیت اخیستی و. د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا، فرانسې، جرمني او یو شمېر نورو هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دې استازو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقونو او په تېره د ښځو د حقونو د وضعیت پر ترینګلتیا انتقاد کړی دی. د هیوادونو استازو په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې په غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. په دې غونډه کې چې پرون دوشنبه پیل شوه او د می تر لسمې پورې به دوام وکړي، د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه درې راپورونه چې ملګرو ملتونو او نورو ادارو برابر کړي دي ارزول کېږي. د خبرالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې په پاکستان کې له ډېره افغان خبرالانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. لسګونه خبرالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته درې هیوادونو ته د تګ په نیت په پاکستان کې اوسېږي بدې ورځې ګالي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د خبرالانو استازو او ملاتړو د پاکستان پر حکومت او نورو خواوو غږ وکړ چې د دې خبرالانو ملاتړ ته ور ودانګي. په راپور کې راغلي چې ډېری د افغان خبرالان وزګار دی او د پاکستان د ویزو د نه لرلو په ګډون ګڼې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې لري. یو شمېر دې خبرالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلو چې په پاکستان کې وخت نا وخت ضرورول کېږي او ګڼې ستونزې ګالي. په تېرو څو میاشتو کې هلته د ازادي راډیو د یو خبریال په ګډون پر یو شمېر خبرالانو مرموز بریدونه هم شوي دي. فلسطینی حماس ډله وایي د لسګونو برمتو د خوشې کېدو په بدل کې په غزه کې د څلوېښت ورځني اوربند لپاره د اسرایل طرحې په اړه غور کوي. دې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، دا کسان د تیر کال د اکتوبر په اوومه پر اسرایلو د برید پر مهال برمته کړي وو. د حماس یوې سرچینې په قاهره کې له خبرو وروسته قطر ته د ستنېدو پر مهال د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اسرایلو د وړاندیز په اړه به په خپلو کې بحثونه وکړي او سمدستي به ځواب ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی دی چې د اسرائیلو په طرح کې د اوربن شرایط خورا زیات سخاوتمندانه دي. دا په داسې حال کې ده چې بیګا د غزې پر افکار کې د اسرائیلو په حملو کې د فلسطیني چارواکو په وینا شاوخوا څلوېښت تنه فلسطینیان ووژل شول. د غزې د دوه میلیونو درې لکه وګړو نږدې نیمایي د جګړو له ویرې په افکار کې پناه اخیستې ده. د امریکا د عدلی وزارت وایي د سایبر یو متخصص چې د لنډې مودې لپاره د متحدو ایالتونو د ملي امنیت په اداره کې کار کړی و، روسیې ته د جاسوسۍ د هڅې په تور پرون په څه باندې یوویشت کاله بند محکوم شو. د عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي چې تورن جاره سیبستیان دالکې نومیږي، دوه دېرش کلن دی او د 2022 میلادي کال تر جون میاشتې پورې د څه کم څلور اونیو لپاره د امریکا د ملي امنیت په اداره NSA کې انکار وکړ، خو بیا یې ناڅاپه کار پرېښود. محکمې ته د وړاندې شوو اسنادو له مخې دالکې هلته د کار په مهال د امریکا د ملي امنیت اړوند محرم اسناد پرنټ کړي وو او وروسته یې یوه کس ته چې ده ته یې ځان د روسي اجنټ معرفي کړی وو، خو اصلا د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا FBI پټ مامورو د $50,000 په بدل کې د دې اسنادو پلورل منلی وو. ازادي رادیو هوري وړاندې خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا یو شمېر غړو د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه دورې څېړنه کې پر ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه د نه منلو وړ وبلل.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت بحراني دی.
په دې اړه بلې یوې ښځینه فعالې سره چې په دې وروستیو کې له اروپا افغانستان ته تللې یوې جرګېګۍ په ترکیب کې سفر کړی او د طالبانو د حکومت له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره یې د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په اړه خبرې کړي مرکه وکړو. د پکتیا ولایت په برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې او د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي.
درې میاشتې کېږي چې میجو خوراکي مواد دبلیو پی بند کړي دي او نثار کومکونه کومیربنده بند شوي دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اسرائیل وایي په غزه کې د اوربند لپاره د خپلې طرحې په اړه د حماس ډلې ځواب ته انتظار کوي. او د خبرونې دوهم نیمه مو د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې چې دا بحث هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر فعالیتونو په تیره بیا په سیمه کې د وروستیو فعالیتونو پر زیاتېدا څرخي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو شمیر غړو د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دورې چیرنه کې چې پرونی پیل کړي پر خدو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه د نه منلو وړ و بلل. په دې شورا کې د بریتانیا دایمي استازي وایي لکه چې طالبان وخت تر رسیدلی په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت رنګل یو ټکان ورکون کړي. هغه د څرګندونې پرون په دې شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د چیرنې په اړه جوړ شوی غونډه ته وکړې. د شورا تخپل څرګندونو کې د امریکا استازي ویل طالبان د ټول هغه تبعیزي فرمانونه سم د ستلري کریچپر بنسټي له افغانانو په ځانګړي ډول لنجونو او خزو د هغوی مشروع حقونه اخیستل شوی دي. نور د ازادي راډیو د خبري علومې ظاهر مل راپورټ کې
د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د بریټانیا دایمي استازي سایمن مانلی په چټکۍ سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت خرابیدل د حیرانۍ وړ ټکان ورکوونکي او ترنګلې بولی. هغه چې پرونی په دې شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت د څېړنې په اړه جوړ شوی غونډه ته خبرې کولې وویل
په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت بحراني دی. د طالبانو لخوا ثانوي او لوړو زده کړو عمومي او سیاسي فضا او ډېر شمېر کاري فرصتونو ته د دوی د لاسرسي مخه نیول شوی. یو نوم وروستیو کې راپور ورکړ چې د بندیزونو مخ په زیاتېدو دي. طالبان عمومي بخن سره سره د پخواني حکومت چارواکي هدف ګرځوي او د خبريالانو نیولو ته یې دوام ورکړی دی.
د بشري حقوقو شورا کې د بریټانیا استازي هرس ژر د نجونو خو زو پزدا کړو او کار د بندیزونو د پای د خبريالانو او خپل سرونیونو په توقف او په درو د خلکو د وهلو په ګډون د ظالمانه مجازاتو د بندیدو غوښتنه وکړه. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي بیا د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د مطرح شوی او څرګندونو په خبرګون کې د دوی د اوسنی حکومت پر ضد حادثه بللی. هغه چې نه د پولی تخنیک په هنتون د محصلینو په فراغت غونډه کې خبرې کولې وویل
پنځه سلويخ ملکونه دلته او په دې مازی تاریخ کې څه حق ورک زمون خويندو ته بغیر د بی حجابي او بی سترین نور څو جواب راکې. دا باز داسې پیاده کړل دي د پاره چې منفي تبلیغاتو کې.
خو د خالد حنفي د څرګندونو برعکس بیا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د امریکا استازي میچل ټایلر خپل خبرو کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو کړنې تبعیزي وبللې او د طالبانو په ګډون یې له ټول لوريو د بشري حقوقو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
سمدستي باید ټول تبعیزي فرمانونه په ځنګړي ډول هغه چې زده کړو او کار ته د افغان نجونو او ښځو مخه نیسي او عامه ځایونو ته تګ راتګ محدودوي لري سي په چټک ډول د خپلواکو متبرو او دارتیا پر مهال د جنسیت پر بنسټ د تاریخوالی قضایی پلټنه او د اخلاقي جرایمو په نوم د خپل سرونیونو پاید یقیني سي.
مورال کرایمز
د ورته کې د جرمني استازي د افغان جون خو سره د طالبانو کړنی له بشريت سره جنایات وباله او د فنلند استازي به وویل په افغانستان کې باید د جنسیت پر بنسټ د تاریخوالی مرتکبینو ته د جنایي مجرمینو په څیر سزا ورکړل شي. په دې غونډه کې د نږدې ټولو ګډونکوونکو خبرې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په نقد اثرخېدې او غوښتنې کوله چې باید دا وضعیت پای ومومي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا د وری سیډنی زغونډ چې د یو شمیر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت سیډي دوام لري. خو په افغانستان کې به انجونی او خزي د دې غونډو تم لري چې دوی د وضعیت د بدلون لپاره د شعارونو او خبرو پر ځای بنسټیز او عملی ګامونه پورته کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو شمیر غړو د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په دورې چېرنه کې چې پرونی پیل کړي پر خزو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه د نه منلو وړو بلل. په دې شورا کې د بریتانیا دایمي استازي ویل کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمنان شوی د بشري حقوقو وضعیت اترنګلې او ټکان ورکوونکي دي. د امریکا استازي بیا د شورا ته خپل څرګندونو کې ویل طالبان د ټول هغه تبعیزي فرمانونه سم دستي لري کړی چې پر بنسټ یې له افغانانو په ځانګړي ډول له نجونو او ښځو د هغوی مشروع حقونه اخیستل شوي دي. خزینه فعال زرک مالیار چې په دې وروستیو کې له اروپا افغانستان ته د تللې یوې جرګې په ترکیب کې سفر کړی او د طالبانو د حکومت له یو شمیر لوړ پوړو مشرانو سره د نور مسایلو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په اړه هم خبرې کړې دي. همدا شپه د ټلیفون له لارې را سره وصل ده. آغلی مالیار، خبرونه ته ښه راغلاست.
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ترنو او ریدونکو ته وړاندې کوم.
کلمړی د دغه غونډې په ارتباطاتو او ورسته وستاسو د سفر په اړه پوښتنه وکړو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت څلورمه دورې چیړنه پیل کړې. درې مخکنی دورې چیړنې د پخواني جمهوریت نظام په محل تر سره شوې او څلورمه داسې محل تر سره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمنان دي او د بشري حقوقو د وضعیت لپاره پر دوی سخت انتقادونه کیږي. په تیر بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې څه فکر کوي؟ دغه دورې غونډه چې اوس روانه ده، آیا پایلې به د افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت له بدلون سره څه مرسته وکړي؟
زه په خوشحالۍ سره باید ووایم چې نه. سمه ده چې دا غونډې دورې غونډې د بشري غونډې شورا دورې غونډې په خوا د جمهوریت په وخت کې هم شوې وې. تفاوت هغه وخت کې دا و چې هلته د دوی د حیات خپله حضور درلوده، کېدای شي چې هلته د نږدې نه د بشري حقونو مسایل وڅېړي او پرې باندې راپور جوړ کړي. اما په دا غونډه کې چې موږ ولیدل، دې غونډه کې د افغانستان نه چې امران هلته څوک ژوند کوي او هغه شرایط عیني خپله په خپلو سترګو باندې ویني، د هغه ځای نه هېڅوک نه و. او دا څوک چې دلته راډاوت شو د ټول په بهر میشتي افغانان دي او په دې باندې هم موږ نه پوهېږو چې دوی څومره دقیق هلته په افغانستان کې معلومات لري او د افغانستان سره افغانستان کې چا سره په تماس کې دي. او بل دا چې دا غونډې اثر په دې باندې په افغانستان باندې نشي کولای چې یو څوک چې په رسمیت نه پیژني، نو د دوی د فیصله او تصمیم به کوم ارزښت ولري؟ هغوی د هغوی د ورته کوم ارزښت قایل شي؟ په اصل کې دا ښه موضوع ده چې د افغانستان د په افغانستان کې د بشري حقونو باندې بحث کېږي او مطرح کېږي. اما دغه هېوادونه چې په افغانستان کې دا غوښتنه کوي څومره ځان ته دا حق ورکوي چې دوی دا خبره ورته واورېدل شي؟
اغلی مليار، خو پراپور کې مو واوریدل چې ډېر خزي او جونې د دې تمه کوي چې پر طالبانو باید فشارونه راوستل شي، کغه په کور دننه دي یا د نړیوالو لخوا دي. دا هم کېدای شي چې د فشارونو یو وسیله وي دغه غونډه یا دغه دورې چیرنه. رازو د خبرې ته چې تاسو هم یو سفر کړی او افغانستان ته د همدې لپاره تللی وي چې په اروپا کې د میشتو افغانانو غوښتنې د طالبانو چارواکو ته ورسوي، دا هم د فشار یو لپاره یو سفر و چې باید دوی دغه وسنۍ تګلار بدل کړي. د یو دولس کسیز پلاوی په ترکیب کې تاسو هم وی او تاسو سره یو بل میرمنه هم و. یو اعلامیه مو هم پرون خبره کړې ده، زینو ټکو یادونه مو کړې ده چې په کومو مسایلو په هدف مو دا سفر تر سره کړی و او پر طالبانو له لوړ پوړو چارواکو سره مو په هغه باندې خبرې وکړلې. خو په یو ځکه تاسو وایي چې په خوشنۍ سره چې هغه مهم د سفر مهم هدف چې تاسو ترلاسه نه کړ، د نجونو د ښوونځیو په اړه تاسو ویلي چې بریالي نشو، ولې؟
زه خو شخصا دا باید ووایم چې بهرني فشارونه اصلا اثر نه لري او دغه مسلې نه باید نور اصلا یادونه ونه شي، ځکه فشارونه په کاغذ کولای نو دا دوه نیم درې کال کې باید اثر کړی وای. ښه به دای چې د تفاهم لاره مخته ونیول شي او د خبرو لاره مخته ونیول شي. د موږ سفر هم د فشار په منظور نه و، بلکې زموږ هدف د سفر نه دا و چې موږ د نږدې نه د مشرانو سره وګورو. اول دا چې د دوی په نظریاتو باندې پوه شو، د دوی په غوښتنو باندې پوه شو، دا چې موږ دوی سره څه کولای شو، دوی دې څه کولای شي. په دې مسایلو باندې موږ د دوی سره خبرې وکړو چې البته دوی د موږ سره ډېرې صادقانه او رښتینې خبرې وکړلې. دا چې موږ لیکو چې د خواشینۍ خبره ده چې سفر مهم هدف مو ترلاسه نه کړ، البته دا خبره باید وکړم چې موږ چې کله افغانستان ته تللو هم موږ دا انتظار نه درلود چې زموږ په دایې ځل ټاک باندې د دولس کسو به دوی د چارواکي به دا ښوونځي خلاص کړي. موږ نا امیده نه یو، موږ امید لرو او موږ دا د مشرانو سره هم دا خبره کړې ده چې موږ به بیا
او بیا بیا راز تر څو چې خوانځي خلاص یعنی نا امید نه یو او مونږ په دې پدانه هم په دغه باندې داسې مېرمنې
اغله مديار په دغه اعلان کې تاسو خبره کړې ده په دې کې زوینم چې د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله خنزاده پرته ګمانم چې تاسو د طالبانو اکثر مشرانو سره کتلې دي دغه مشرانو سره کتلې دي تاسو که څه هم ویلې دي چې تر خبرو راضي وي تاسو سره ځینې ژمنې کړې دي دوی ویلې چې موږ په دې باندې کار کوو خو دا کار تقریبا دغه دریو کال کېږي چې بشپړ شوی نه دی څو کال نور باید نجونې او ښځې د دې انتظار وکړي
زه په دې پیغام چې هم د ملت څنګه هم ډیره ده او زمنګ څنګه هم ډیره ده که زمنګ هرزو تر سره شي نو موږ غواړو چې موږ خلاص کړو ځکه خلاص شي تاسو سبا ته ورته انتظار نه بس ځکه یو ورځ ځای کېدل د افغانستان لپاره تاوان ډیر جبران نه پنن کېدای مګر خبرته چې موږ سره دوی دي شمنه وکړلې او فغش باندې حتی عمل هم وشو موږ ته د خونه او روزنه وزیر ویل چې د بیا لاشي او د خپل مشر سره خبرې وکړي د امیر المؤمنین سره او دا پیغام به چې البته د ملت پیغام دا موږ وسیله شو دوی تم رسولې دا به امیر المؤمنین ته رسېږي او دا به تاسو کې چې دا زمينه مسایل چې موږ هم وشکول هغه سره وګورو او دا د موږ د ملاقات په سبا باندې له قندهار ته او تر څو چې موږ راتللو ته لا پېښه نه راګرځېدلې اما مثلا خلیفہ صاحب د کورنۍ چارو وزیر محترم خلیفہ سراج الدین حقانی موږ ته دا خبره وکړه چې دای په موږ پیغام رسېږي او دای هم قندهار ته ورغی
جالب خبره ده
بل هیڅ هم نه ده دا سفر
اغلی مده جالب ده تاسو په دې سفر کې آیا هڅه وکړه چې د طالبانو له مشر مولا هبت الله خنزاده سره هم وګوري
منګه غوښتل په پروګرام کې مو چور سره وګورو او د هر مشر سره چې موږ لیدل موږ ورته چې موږ ته باید د زمينه مسایده کې یم کنه مو هیله وکړل چې موږ ته د زمينه مسایده کې چې موږ دې امیر المؤمنین سره هم وګورو خو زموږ وخت هم ډیر لاند وو موږ باید به تر هغه لوي موږ نو شو کولای چې تاسو پاتې شو او موږ په دغه فاصله کې چالو
آیا که اغه لمړی ځل په تنه دی لپاره کوم چې ډیر مهمه موضوع ده کچیر دغه وخت تاسو درکړی وي یا سفر مو کولای شو چې وخت کې
ما شخصا ما او یو څو نفر نو شو کولای ځکه د دولتي کارمندای ما د رسمي حکومتي کارمندای ما نو شو کولای او ځای یو څو نفر نور هم نو شو کولای مهمه موضوع ده چې هیڅ شک نشته ما مونږ ویلې چې مونږ بیا راځو یعنی مونږ د شرایط خپل تاسو په اروپا کې کار کوي په یوه کې چې د شرایط څنګه دي نو تبي دې موضوع ډیر مهمه ده او که اهمیت نه لرلې مونږ بنتلو لای او دا مو وعده کړی چې مونږ بیا راځو بیا راځو بیا راځو تر هغه وخت راځو تر څو
چې زموږ خوینده په مخ باندې د پانتونو او خوانځو دروازې خلاصې شي کور ودان خزینه فعال زرک ملیار و چې په دې ورسته وکړي له اروپا افغانستان ته د تللې وی جرګګۍ په ترکیب کې سفر کړی او د طالبانو د حکومت له شمیر لوړ پوړو مشرانو سره د نور مسلو ترڅنګ د خزو او جنود زده کړې او کار پر موضوع هم خبرې کړې وي
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
لالو خالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو سیوا نړیواله موضوع راخلو اسرائیل وای په غزه کې د اوربان لپاره د خپل طرح په اړه د حماس ډلې جواب ته انتظار کوي حماس ډلې مخکې ویلو چې د اسرائیل له طرح په اړه غور کوي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تل ابیب تر روان شوی او پلان لري چې د اوربان په انچاره کې منځګړیتوب وکړي د موضوع زموږ همکار احمد تکل چیرلې تعقیب کړي ده په سټډیو کې سره د تکل سره نور جزئیات څه دی مهرباني
مننه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته یو نږدې سرچینه ویلي چې دا هیواد د اسرائیلي برمتو د خوشی کولو په بدل کې په غزه کې د اوربند لپاره د خپل طرح په اړه د حماس ډلې خبرګون ته انتظار کوي په داسې حال کې چې په غزه کې د جګړې او میاشتې پوره کیږي د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي په تیرو څو ورځو کې د مصر په منځګړتوب د هڅو لپاره وروسته په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیله زیاتې شوې خو د ډیرو مهمو مسایلو په اړه د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف د لری کولو لپاره د پرمختګ ډېرې لګې نخې نخانی لیدل کیږي حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني په هر راز موافقه کې لغزه څخه د اسرایلی سرتیرو وتل او په دې ترانګه کې د اسرایلو د عملیاتو د دایمي پایتر رسیدو غوښتنه کوي له حماس سره د یو متحد فلسطینی ډلې او چارواکي ریټرز خبري اژانس تویلي فلسطینیان د اسرایل د اشغال سم دستي پای تر رسیدل غوړي. دا چارواکي زیاتوي دوی نشي کولای خپل خلکو ته ووایي چې د اسرایل اشغال دی روان وي تاسو جګړه ودروي او چې کله اسرایل خپل برمته ترلاسه کړل بیا جګړه پیل کړي. د اسرایل د صدر اعظم هم هر اقدام خای په کابینه کې د درس باعث شي ځکه ځینې وزیران غوړي چې شاوخوا یو سلو درې درشتنه پاتې اسرایلی یرغمل باید راخوشي شي، خو سخت دریځ بیا د غزه په جنوبی ښار رفح کې د حماس ډلې پر پاتې غړو د پوځي عملیاتو پر دوام ټینګار کوي. اسرایلی چارواکي وایي پر رفح کې عملیات به دوام وکړي مګر دا چې حماس د اسرایلو د اوربند هغه طرحو مني. په دې طرح کې د اوربند پای ته رسیدو یادونه نه ده شوې، خو د یو زیات شمیر فلسطینی بندیانو په بدل کې د درې دیرشو زیانګالو اسرایلی برمته وښی کېدل او په جګړو کې لنډه وقفه غواړي. یو بل اسرایلی چارواکي ویلي دا طرحه پر افخار کې د عملیاتو د مخنیوي یوازینۍ لاره ده ځکه د چارواکي چې د خپل نوم نه خودلو په شرط خبرې کولې ویلي چې دا د فلسطینیانو لپاره وروستی چانس دی ځکه د په وینا پر افخ کې د پوځي عملیاتو لپاره د اسرایلی ځواکونو حرکت لا مخکې پیل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سیمه کې دی او تمه ده چې نن ماښام له ریاض څخه تل ابیب ته ورسیږي. ښاغلی بلینکن منځني ختیځ ته سفر د سعودي عربستان او اسرایلو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو لپاره د منځګړتوب په هڅو پیل کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د بی پول خبرالانو ټولنې له پاکستاني چارواکو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په پاکستان کې د افغان خبرالانو په ساتنه کې مرسته وکړي. د دې ټولنې چارواکو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې تمهال ګڼ افغان خبرالان چې په افغانستان کې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته پاکستان ته کړل شوي له ګڼو اقتصادي او امنیتي او همدارنګ د ویزې په تمدید کې له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیلي د فیروز عزیزی په راپور کې.
د بی پولی خبریالانو سازمان یا آر ایس ایف په پاکستان کې د افغان خبریالانو وضعیت اندېښمنوونکی بللی او ټینګار کړی چې له دوی سره باید هر اړخیزې مرستې وسي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤلې سلیا مرسیه د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو سره خبرو کې وویل چې نړیواله ټولنه او پاکستانی چارواکي باید له دوی سره د افغان خبریالانو د خوندي ساتلو په برخه کې مرسته وکړي.
دا د ښکېلو اړخونو لپاره اړینه ده چې له اړوندو بنسټونو سره یو ځای شي او ډیری هغه ستونزې حل کړي چې افغان خبریالان ورسره مخ دي. افغان خبریالان چې پاکستان ته تښتېدلي په ښه شرایطو کې د ژوند کولو مستحق دي او باید د دې امکان ولري چې خپل مسلکي ژورنالیستیکي مهارتونه وکاروي یا کوربه هیواد ته د دوی د ورتګ اجازه او ملاتړ وشي.
اغلی مرسیه وویل چې د بیپول خبریالانو سازمان په دې وروستیو کې په پاکستان کې له یو سلو اویا افغان خبریالانو سره مالی او د دوی د ادارو په چارو کې مرستې کړې دي او په خبره دوی ته د مسلکي مهارتونو ورکشاپونه برابر کړې دي. بلخوا په پاکستان کې یو شمېر مشت افغان خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو ملاتړ بنسټونه د پاکستان امن هیوادونو ته د دوی د انتقال پروسې چټکې کړې. له دې ډلې خبریال محمد ادریس ساده چې لاتیر یو نیم کال راهیسی د پاکستان په اسلام آباد کې اوسېږي وویل
ډیره د اوس تاسو غوري پروهي ناروغي وخت شوې دي د سوچ او فکر او د بیسر نوښتې لپاره دا پروسه ډیره کند روانه ده. حالان کې چې موږ د یو سیاست سره او یو شمیر نورې د روس سره په دې برخه کې خبرې کړې خو بیا هم وایي چې د سجې د خبرګون نه خېنه پیغام شي لاته شوې ده.
یو بل افغان خبريال چې د امنیتي ستونزو لامل نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
دوی نه معلوم برخلیک مسله ده. ډېرې په دې تمه چې کوم دي زر به کار کوي درې مهوادونو ته بزي خو دغه موده ډېره وګده شو. دویمه مسله د دوی دلته د مالی وضعیت ډېرې خبريالان مالی اړخ له جدي ستونزو سره مخامخ دي. درېمه موضوع هم وخت نا وخت دوی د پاکستانی پولیسو له خوا زورول کیږي.
دا هغه ستونزې دي چې د بی پولی خبریالانو سازمان هم د دوشنبه په ورځ دی وی خبر پانی په خبرولو سره یادې کړې دي. دا رسف په خبر افغان خبریالان په عامه روختونو یا عامه خوانځیو کې د خپل ماشومان لپاره روغتیايي پاملرنې ته لاسرسي نه لري. د دوی مسلکي چارې
لارې کمې سوي او مالی سرچینې هم په ټاپه ولاړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو میاستو کې په پاکستان کې د ازادي راډیو د یو خبریال احمد حنایش په ګډون پر یو شمېر افغان خبریالانو مرموز بریدونه سوي دي. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته سلګونه افغان خبریالان له افغانستانه ووتل چې اکثریت یې لا هم درېمو هیوادونو ته د خپل انتقال د کیسونو د پروسس لپاره په ایران او پاکستان کې دیره دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
ازادي رادیو اوري او اوسم په پکتیکا کې د میشتو وزیرستاني کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور لرو. د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې میشت کډوال هم له دوی سره د خوراکي توکو د مرستو له بندېدو شکایت کوي. دوی وایي له دریو میاشتو راپدې خوا ورته مرستې نه دي رسېدلې چې ورسره د ژوند ستونزې نورې هم ډېرې شوې. دوی وایي کاروبار نشته او نشي کولای په خپل لګښت د ځان لپاره له بازار خوراکي توکي راونیسي. بل ورته ځایي چارواکي د وزیرستانیو کډوالو ستونزې هم پر ځای بولي او زیاتوي چې دوی په دې اړه د خوراک د نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر نور بنسټونو سره تماسونه ټینګ کړي دي. نور حالید نجیب الله الخیل په رپورټ کې
د پکتیکا ولایت د بیرمل په ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوالوي له دریو میاشتو راهیسې ورته د خوراکي توکو مرستې نه دي ورکړل شوي. د وزیرستاني کډوالو په وینا د کورنیو د ژوند ټوله تکیه د نړیوالو بنسټونو په مرستو ولاړه ده او کچېری ورسره مرستې ونیشي دوی د خوراک د برابرولو لپاره کومه بله چاره نه لري. د لمنې سیمې وزیرستاني کډوال زاهد الله صدیقي مشال رادیو ته وویل
دلته د میشت خلکو وضعیت ډېر خراب دی. دری میاشتې کېږي چې میجو خوراکي مواد ډبلیو پی بند کړي دي او نیوسیار کومکونه میج بند شوي دي. بارانونه زیات وشول، خلک ته زیات مشکلات وشتل. ماشومان بې تعلیمه دي، نه مکتب شته، نه دلته د بې سهولیت شته. میج دغه غوښتنه ده د نړیوالې موسې نه چې میج سره هره میاشت په میاشت
د پکتیکا په بیرمل کې میشت وزیرستانی کډوال د بیرمل ولسوالۍ لمن، کنغر، آسبرګي او مرغ سیمو کې اوسېږي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی ملک نورولی جان مدخیل وایي دوی په داسې سیمو کې اوسېږي چې په دې ځای کې اصلا کاروبار امکانات پنشت حساب دي.
موږ سره باید مرسته وشي، کومک وشي. موږ خلک ډېر مجبور دي ځکه چې پردی علاقې کې اوسېږي، نه یې کورونا شته، نه یې ځمکه شته او موږ خلک ډېر غریبان شوي دي.
د پکتیکا په بیرمل کې میشت یو بل وزیرستاني کډوال ملک داود خان وایي د بیکاری له کبله نه یوازې کافي خواړه نشي پیدا کولای بلکې کورونا او سرپناوي هم د اوسېدو نه دي.
همیش خلک ډېر زیات ستونزې سره مخامخ دي. داسې مجبور دي چې یو وخت ډوډۍ خوري او یو وخت ډوډۍ نه خوري. امیج دا غشتنه دو چې امیج دا دا کم مواد خوراکی مواد چرکول اغه دا داس دا وامدار وسطی او باقی د امیج د کورې وضعیت ډیر خراب ده.
بلوري ته په پکتیکا کې د کډوالو چارو مسؤلین د وزیرستانو او مهاجرینو ستونزې منی وايي کسه هم سکال مرستندوی بنسټونه د بودیجې ستونزې مخې ته کوي خو دوی ورسره په اړیکه کې کیدی ترڅو کډوالو لپاره په خوانه میاشتنې مرسته بیرته پیل شي. د پکتیکا د کډوالو رئیس حمد الله فاتح وویل
دبليو پی نور یاد مؤسسات سکال د بودیجې د کمخت خبره کوي او د مو خبره جریان لري ترسو موږ یادو کډوالو ته کاری زمينه او خوراکي مواد نور مختلف ضرورت د دوی پوره کو.
د پکتیکا ولایت کډوالو ریاست چارواکي زیاتوي دوی په پام کې لري چې مؤسسات او حدزوي ترسو په دې ولایت کې د کار پر شرایطو برابر او کسانو ته بیلابل کسبونه ورزده کی ترسو دوی په دوامدار توګه له اقتصادي اړخ پرزان به سیاسي. یاد دیوی د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پاوز د ضرب عذاب عملیات ورسته د یاد هیواد د بیلابیل سیمو سربیره د هغوی زرګونه کورنۍ پکتیکا او خوست هم را واوختي. د یاد کورنۍ ډیره برخه په څو پړاوونو کې د پاکستان د حکومت لخوا بیرته خپل سیمو ته ستنه شوي خو لا هم په پکتیکا او خوست کې د دوی زرګونه کورنۍ پاتې دي.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو. د بحث هم په سیمه کې د اسلامي دولت دلیا دهش د خراسان څنګه پر فعالیت متمرکز دی. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو، یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د هرات ولایت پر یو جماعت برید چې وطن پکې وژل شوی غندلې ده. یوناما په یو بیان کې د پیښې د عاملانو د پیژندنې لپاره د ژر تر ژره انڅېړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پیښه تیر ماخستن د ګذرې ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې. ښاغلي قانی لیکلي چې په پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه ده اخیستی. د امریکا د متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني او یو شمېر نورو هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د استازو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقونو او په تېره د ښځو د حقونو د وضعیت پر ترنګلتیا انتقاد کړی. د دې هیوادونو استازو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې په دورهي غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. په دې غونډه کې چې پرون دوشنبه پیل شوه، د میتر لسمی پوری به دوام کوي. د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې په افغانستان کې له ډیره افغان خبریالانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. لسګونه خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت په پاکستان کې اوسیږي، بدې ورځې ګالي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د خبریالانو استازو او ملاتړو د پاکستان پر حکومت او نورو خواوو غږ وکړ چې د دې خبریالانو ملاتړ ته ور ودانګي. فلسطیني حماس ډله وایي د لسګونه برمتو د خوشي کېدو په بدل کې په غزه کې د څلوېښت ورځني اوربند لپاره د اسرایل د طرحې په اړه غور کوي. د ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، دا کسان د تېر کال د اکتوبر پر اوومه پر اسرایل د برید پر مهال برمته کړي وو. د حماس یوې سرچینې په قاهره کې له خبرو وروسته قطر ته د ستنېدو په مهال د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اسرایل د وړاندیز په اړه به په خپلو کې بحثونه وکړي او سمدستي به ځواب ورکړي. د امریکا د عدلي وزارت وایي د سایبر یو متخصص چې د لنډې مودې لپاره د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت په اداره کې کار کړی او روسیې ته د جاسوسۍ د هڅې په تور پرون په څه باندې یوویشت کاله بند محکوم کړ. د عدلي وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې تورن جاره سبستیان دالکې نومیږي، 2 کلن دی او د 2022 کال تر جون میاشتې پورې د څکم څلورونه لپاره د امریکا د ملي امنیت په اداره NSA کې کار وکړ، خو بیا یې ناڅاپه کار پرېښود.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو 25 دقیقې ځنګړي بحث ته راغلاست. په نننی بحث کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. قدر منوریدونکو، په دې بحث کې په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو له اړخه اندېښنو ته کتنه کوو. د اندېښنې په خوا د سیمې هیوادونو څرګندولې، خو اوس پر افغانستان واکمن طالبان هم دا خبره کوي. په 13 مارچ میاشت کې مسکو ته نږدې د کنسرتونو پر یوه سالون له خونړي برید وروسته چې پړای د داعش ډلې خراسان څنګه ومنله، یو ځل بیا په سیمه کې د دې ډلې فعالیتونو ته پاملرنه واوښته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیره اونۍ د غویی یا ثور په شپږمه په کابل کې د یوې وینا پر مهال وویل د افغانستان درې ګاونډیان په سیمه کې د داعش ډلې له فعالیت سره مرسته کوي. ښاغلی متقی د دې هیوادونو نوم ونخیست، خو د هغو ځینې نښې یې وویلې.
په یو هیواد کې د داعش لپاره بشري قوه تیارېږي، افراد تیارېږي چې موږ تاسو ولیدل چې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې پېښې ترسره کړې. بل هیواد هغه لارې په سر باندې پروت دی چې امر خرابوونکي افراد ځنې راتېرېږي، او بل هیواد بیا په خپله خاوره کې دوی ته د مرکزیت، د تمویل، د پلان جوړونې مراکز ورکړي.
روسیه د مسکو د ورستی بریټ پټړاو چې یو سلو څلور څلوېخت کسان په کیمړه او سلګونه نور ټپیان شول، تر دې دمه د تاجکستان یو لس وګړي او یو روس وګړي چې په قرغزستان کې زیږیدلې نیولې دي. پاینه حال کې جرمني د وری حمل په پینځمه ل داعش ډلې سره د اړیکو په شک د تاجکستان، ترکمنستان او قرغزستان د وو وګړو د تورنولو خبر ورکړ. د جرمني فدرال څارنوالۍ رسمن تور لګولې چې د کسانو په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې د پراخو حملو پلان درلود. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت کم شوی؟ آیا د دې توندلارې ډلې وسلوالو د سیمې هیوادونو او نورې نړۍ ته مخه کړې، او آیا په سیمه کې له دې ډلې څخه ملاتړ پراخ شوی دی؟ په دې اړه د بحث لپاره د امنیتي او سیاسي چارو دوه تنه کارپوهان زموږ میلمانه دي، پخوانی جنرال نعمت الله جلیلی او د چارو شنونکی داود مایار. د دې خبرونې تخنیکی چارې طاهر روخان سمبالوي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. بس له تاسو سره ښاغلی جلیلی پیلوم، فکر کوي چې څه باعث شول یا څه په ذهن کې وګرځیدل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر خغلی متقی په ذهن کې چې د افغانستان درې گاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ تورن کړل؟
السلام علیکم قدر منات اتل ستاسي او ساسي ګران مایا زچ ساسي مل مډیو نو راوړی دین کته تاسو ته سلامونه باندې مانځم د دې شروع جوړه خوشاله اوس بلا شک ما هم د متقی زه خبرې واوري دی او هم په مطلب کې دا کې مو دا چې نن ورځ افغانستان کې د بیا د داعش د موجودیت موضوع ګرم ده، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مسؤلانه ډول باندې دې ته اشاره کړې. هغوی چې درې ګاونډي هیوادونه په دې کې هر هیواد په خپله په خپل ځان باندې ځانګړې توګه باندې د اکمالاتو او د ځای ورکولو او د ستراتیژیک پلانونو لپاره زمینه مساعده وي. دې کې شک نشته چې د داعش د خراسان باندې موجودیت په افغانستان کې د طالبانو د چې د دې نظام په مقابل کې هم جنګي د دې داعش موجودیت په افغانستان کې څرګند اوس هم څرګند دی. لاله مینه نه ترې افزارې چې داعش له خپل ځان سره او په خپل پټون ځایونو کې سره درلود او اوس یې هم لري. دې نه څرګند نشي په ټوله چې دا او دې ته هم تاسو نشو ویلی چې دا د داعش فعالیت په افغانستان کې کوم شوی دی یا له مینه ترې دا یو اړخ دی.
او به پام دی اخ کې پاتې شو او به ډیر به خنا غوړم جلیلی صاحب کې پام دی اخ کې پاتې شو. تاسو وایي چې هم په سیمه کې داعش دا ورتیا لري چې فعالیت وکړي او هم په افغانستان کې د دوی نفوذ نه دی کم شوی، نو آیا د دې معنی ده چې دا ډله ډیره پیاوړې شوه؟
دا ډله پیاوړې شوه اوس هم دا نور پیاوړې کیږي او کی نه دا د هغه موضوع نه چې د پاکستان او د طالبانو سیاسي او ډیپلوماټیکي اړیکې سره ترنګلې شوې او یو په بل باندې تورنو په دې چې د پاکستان هم چې د طالبانو ته یو کول باندې کې چې د پی ټی ټی ټلې په افغانستان کې ساتره د چاګلا هم په خوا د جمهوریت په نظام کې هم البته او په دې ځای نه دلو دا کمپنی دلو دوه د پاکستان د حکومت په ځدی خپل فعالیتونه نه سوي سیاسي فعالیتونه سره سره نو د هغه قرارداد له بنیاد نه ورسته چې د پاکستان او د پاکستان د طالبانو د اداري اړیکې سره تړلې دي. نو د داعش دله د پاکستان لپاره به له شک چې د افغانستان یو ګاونډې هیواد دی او پراخه سیمه د سرحداتو په منځ کې لري. نو د دې لپاره چې د داعش دله د طالبانو په ضد باندې د یو قوت په څیر باندې وکړي پاکستان لګیا ده
مننه جلیلی صاحب. د خغلی متقی وینا چې مخکې مونږ واورید په دې کې دای وای چې په یو هیواد کې یعنی هغه لومړی هیواد چې دای یادوي دای وای چې د داعش ډلې لپاره بشری قوا او افراد تیاریږي. د لومړی هیواد د څوک یادوي؟
دته ګورې سم چې ته د دې د تاسو د دې فکر سره نظر واچو نن ورځ د طالبانو د مخالفت ډلې د سوډلې مخالفت او هر ډلې نن ورځ د افغانستان کې د سلک څخه پراخ نظر ورته په قدر معنا ترسره چې په افغانستان کې نن ورځ د جګړې تاسو په درو د دې ملي تاسو باندې په بنیاد باندې د افغانستان د جغرافیا په نیو کې باندې هم په بازي په تفصیل یو باندې فعالیتونه سره روان دي په سیاسي ډګر کې. نن ورځ هغه کسان چې مثلا د خراسان د افغانستان د تجزیه لپاره کار کوي او خپل چتوي، هغوی هم په یو شکل نه په یو شکل باندې دغه د داعش د خراسان ډلې حمایت او ملاتړ کوي د خپلو سیاسي د راتلونکو سیاسي ګټو دپاره، چې خپل هغه ستراتیژیک او خپل هغه سیاسي موخې د افغانستان د نوم د بدلولو یا د افغانستان په
جلیل صاحب متقی خو افغانستان نه یادوي، یاد ډلو ته اشاره نه کوي، دا یو بل هیواد ښیي، وایي چې هلته د داعش ډلې لپاره بشري قوا او افراد تیاریږي. دا کوم هیواد دی؟
پاکستان. پاکستان یو سیاسی چارواکی فکر کوم افراسی او خطک چې یو ژورنالیست دی، تاسو یې خبرې اورېدلې، تاسو به دغه تاسو سره لوستي او اورېدلې وي چې هغه په خپله دا خبره وکړي چې د پاکستان حکومت په اوسنیو حالاتو کې د طالبانو د مخالفو جکو د ملاتړ په تنظیمولو کې هم سره علي زری کې چې هغه ډلې سره هم په ځان کې خپل د سوریې او چتر لاندې سره ولري.
په دې ډلو کې چې د طالبانو د حاکمیت مخالف دي، داعش هم ده؟
داعش هم ده، بلکې وایي د داعش د ملاتړ هغه کسان کوي چې د خپل د نورو سیاسي جنګو د سیاسي موخو او د اهدافو لپاره چې د تقدیر ژبني او د افغانستان د جغرافیا سره ملیتي سمانی کار کوي هغه ډلې هم دي سره.
ډېره زیاته مننه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مایر صاحب، د ښاغلي متقی د وینا یو بل برخه هم غوړم لتاسو سره وڅېړم چې دی وایي په دوهمه برخه کې دوهم هیواد دی ښایي چې د هغې لارې پر سر پروت دی چې په افغانستان کې د امن خرابونکي افراد په تیریږي را تیریږي. دا به ایران وی غالبا کنه کوم بل هیواد خی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تکاسه پاستا محترم انجلی ستا اوریدل کتاوی تاسو تخنیکی هم کاران ته سلامونه وړاندې کوم. په خط کې د محترم د بهرنی چارو وزیر چې کوم برخورد کړی دی، نه د ډیپلوماټیک عرف او مذاکرات نظر کني ولید، په اشاره ای شکل د خبرې کړې دي، خو متاسفانه دغه عرف د ګاونډیان ای طرف امرات شوی نه ده، یعنی د سیاست شوه او خصوص د خارجي سیاست جبه چې ده د اشاره جبه ده، دوی مستقیم د افغانستان نوم اخستای ده، خو دوی ځان ته فقط کې د روخي نگان یو جنجال جوړ کړی دی، یو طرف ته نزاکت نه ته امرات شوی هغه ډیپلوماټیک، او د بل طرف نه د دې څه وی دا کړی ده چې خپل ځان دلته کړی متهم کړی ده، او د افغانستان خارجي سیاست دلته مطرح شوی دی، په اشاره ای ډول دلته یو ډیر قوي نزاکت مراد شوی په څو دلیل. یو دلیل دغه ده چې موږ تاسو په دوه پیګو او دا واضح خبر ده په دې کې ما د باندې خلک او د افغانستان داخل خلک په دې کې ټول موافق دي چې د داعش ادبا چې د افغانستان خلک نه دي، د اکثر د باندې راضي، نو د نړۍ او یا د ګورنیانو چې دا اتهام دوی ته وارد کیږي، د بل طرف نه چې کله دا د بهر خلک دي د یو مسیر نه خوایت افغانستان ته راشي.
دا مسیر ما پوښتنه کوله چې دا مسیر دغه دوهم ټکی یا دوهم هیواد چې دی یادوي، د دې مقصد کوم هیواد دی؟
همدې مسلې ته راځم. دلته څو نور مسایل هم دي چې دا مستقیم ګورنیان ته متوجه. بله، مسله دا ده چې افغانستان کې داعش مستقیم قرارګاه یا د سه کوم ماغنه لري، جبهه نه لري، د دې ټول فعالیتونه په افغانستان کې دومره وخت شوم دي او سرکوب شوم دا چریکی ډول لري، یعنی دوی د باندې په افغانستان کې د تلنکی گینه دوی اتمند باندې تلنکی دا تلنک دوی په کوم ځای کې کیږي،
دا چې تاسو وایي ځپل شوی دی، وبخې تاسو وایي ځپل شوی دی، تاسو اشاره د طالبانو هغو عملیاتو ته ده چې تیر کال او وړم کال په ننګرهار او ځینو نور ولایتونو کې تر سره کړل.
بالکل، دا یو بحث دی چې د ته ومره شمه د غیوه نقطه زغړم په دې کې اضافه کوم، او دا چې دوی تمویل شته او دوی د تننګ شته دا په افغانستان کې نه کیږي، د باندې کیږي، دا په دې معنی چې دغه ګاونډیان د دوی تمویل کوي، تشخیص کوي، او همدارنګه دوی ته یو د مسیر او لار ورکوي. او د ځپل کېدو مسله کچېر مونږ د ته په واقعي شکل وګورو، یعنی چې کله افغانستان کې جمهوریت وو او دلته ټول نړۍ په افغانستان کې حضور درلود،
دلته داعش په افغانستان کې رسمي جبهات درلودلې، دوی ساحات مشخص وو. خو د امارت اسلامي پر اتاک سره موږ ګورو چې دلته یو سرتاسري حاکمیت جوړ شوی، دلته نه مخالفین او نه داعش په افغانستان کې هغه نه لري، یعنی کوم مستقیمه واضح جبهه نه لري. دا په دې معنی شو چې افغانستان کې
مګر مایر صاحب تر اوسه پورې هم د داعش ډلې لخوا حمله کیږي او دا ډلې مسؤلیت مني. روسي حمله فکر کوم په کندهار کې و.
بالکل، یعنی د جبهي حالت نه چې دی مشخص جبهات درلودل، یعنی ټول نړۍ په افغانستان کې و، خو دی دلته مشخص جبهات درلودل، دوی آدرسونه مشخص و، رسانه کله کله ورکړل، خو فعلا دوی د جبهي حالت نه چریکي حالت راغلي دي. یعنی د دوام سټپ ته جلی سب چې نظامی سره په دې نزاکت باندې پی، یعنی دا په دې معنی چې دوی سرګوب شوي، او د چریکي عملیات احتمال د سنه چې وایي په افغانستان کې نړۍ په ډیرو قوي هوادونو کې، شوروي کې، امریکا کې، اروپایي هوادونو کې په دې کې احتمال شته، یعنی دغه مخ نه نیول کیږي. خو اصلي بحث مونږ دغه دا چې دی اصلي اتهام چاته وارد کیږي، یعنی دی اصلي اتهام د موږ هم د ګاورډیان ته وارد کیږي، شوروي تمویل کیږي، د غوي د مستین راځي، یعنی په دې معنی، یعنی کومه ډیر په دې کې مرات وکړه په دې شکل باید وایي چې نه کچیر دوی خپل وظیفه خانگی کورونه وظیفه یا دوی خپل مسؤلیتونه ادا کی، یعنی دوی خود سند شه دوی د اسمان ناراضي یا دوی ته دغه امکانات هم د کوبل مسیر ناراضي خودم دغه هوادونه طریقه ناراضي. نو دا مسله مطرح شوه ده د بهرنی چار وزیر طریقه.
بله،
او بل مسله ته چې کچیر مون مشخص خبره وکړو چې کوم هوادونه دلته متهم دي، خدا واضح خبره ده چې د افغانستان مخالفین د کوم طریق نه تمویل کیږي، کوم هوادونه دلته مستقیم یا په دې دغه ته کچا په دې کې نقش لري. دغه جمله نه یو پاګه ده، یعنی تاریخي نگانه د پاکستان، د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان په حق له نظامونو خلاف سیاست، یعنی داوود خان د وخت نه د پاکستان مثلا دغه خارجي ستراتیژي د افغانستان په حق له دې شکل و چې دوی باید د افغانستان د نظام د تداوم نه جلوگیری او کې او دغه مخاوني ورشي.
تاسو د خغلی جلیلی له دې ارزونې سره موافق یاست چې د خغلی متقی هدف دا و چې هغه هیواد چې د داعش ډلې لپاره بشری قوه او افراد چمتو کوي هغه پاکستان دی؟
زموږ په نظر په اول قدم کې پاکستان دی، دوهم قدم کې تاجکستان دی، او دریم قدم کې کېدای شي ایران، یا ایران هم د ځینو نزاکتونو د مخې کېدای شي د هیوادونو سره، ځکه د ایران یو سلسله مشکلات دي، هغوی غواړي یو مشترک منافع یا موازي منافع د هیوادونو سره جوړ کړي. خو دغه دوه هیوادونه، یعنی دې نه څوک سر نشي پټولی چې دوی په دې کې مشکل دي، او د پاکستان خو خارجي سیاست د افغانستان، یعنی دا تقریبا د رسمي شکل لري چې دوی همیش د افغانستان نظامونه مخه نیسي.
مننه مایر صاحب، کله واضح را ته وایست دوه نور هیوادونه، یو خو تاسو موافقه وکړه چې د متقی هدف هغه لومړی هیواد هغه پاکستان دی چې دای وی د داعش ډلې لپاره بشری قوا او افراد برابروي، دای وی دوهم هیواد د هغې لارې پر سر پروت دی چې د امن خرابونکي افراد پی تیریږي، او بل هیواد بیا په خپل خاوره کې دوی ته د مرکزیت تمویل او پلان جوړونې مراکز ورکوي. په دې دواړو کې کوم یو هغه دی چې د ورانکارو خلکو د تګ راتګ پر لاره پروت دی، او کوم هغه دی چې داعش ډلې ته د مرکزیت تمویل او پلان جوړونې امکانات برابروي؟
د دې مسلې تشخیص خو لږ سخت وي، خو داسې په عمومي ډول که موږ ووایو د ما په نظر کېدای شي د پاکستان وي، یعنی هلته هم د ترلینګ فضا ورته برابره ده، خو پاکستان مالی بود که یعنی دومره قدرت نه لري، کېدای شي تمویل دا مسالې د کوم بل هېواد طریقه وشي. خو ځکه د افغانستان سره پوله لري، او ایران هم همداسې د افغانستان سره پوله لري، او که تاجکستان دلته وګورو هلته عملا د افغانستان مخالفین شته دي، ځینې اخبارونه او ځینې کلیپونه هم د هغې ځنه یو څه وخت مخکې راتلل، اتهام هم د درې هېوادونو ته وارد کیږي.
ډیره زیاته مننه. یوه بله پوښتنه ته لنډ ځواب راکړئ معیار صاحب. ښاغلی جلیلی فکر کوي چې د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې دا هم د داعش ډلې سره په کوم ډول سره د دوی په باور سره ملګرتیا یا د حملو په برخه کې په تنظیم کې همکاري لري، دا ستاسو له نظره څومره ممکنه ده؟
زه بالکل دې مسلې سره موافق یم، زه په دې دلیل موافقم چې دغه مخالفین چې وو، یعنی اوس دا کوم مخالفین چې شهرونه ورکه دي باندې نه دوی هیڅ نوع افغانی انسانی او اسلامی معیارو ته پابند نه وو. یعنی دوی دغه لپاره چې قدرت ته ورسیږي د شوروي سره ائتلاف وکړه تشخیص
نه پدې کې تاسو کوم اسناد او شواهد هم وړاندې کولای شي کې واځي اټکل کوي؟
بالکل، یعنی د ما مسلک ولې سیاسي ده او زه د اسناد د دوی خبرې کوم او زه په واقعیتو باندې ځکه هغه سیاسي تقوام زه ډېر کوشش کوم په نظر کې ونیسم او زه اندوس تاسو ته کومه اجازه راکړي چې دا مسله ثابت کوم. یعنی هغه کسان چې د شوروي سره د مجاهدینو په وخت کې دوی ائتلاف او تشخیص وکړ د دې لپاره چې دوی قدرت ته ورسیږي، و همداسې وشول د ډاکټر نجیب قدرت چې کله دوی ته انتقال شو، یعنی و هم آتم د ثار دا دوړې موږ ته یو ورځ ده فقط آتم د ثار باندې د کمونستان نه یو بل ډلې ته د روس او امریکا په موافقه د قدرت انتقال شو. دا په دې معنی چې دوی افغانی اسلامي ارزښتو ته پابند نه دي. همداسې موږ تاسو ته همداسې جلیس ته واضح ده چې دوی هغه کسانو چې په امریکایي ټانګونو سپاره کابل ته راننوتل او شل کاله قدرت کې د اشغال د ختمېدو سره دوی د افغانستان هم یعنی همدا کسان وتل. دوی د دې لپاره چې بیرته قدرت ته ورسیږي بیرته دلته فساد وکړي دلته بیرته دوی بلډینګونه چیښتنان شي دوی د هر نوع ابزار نه کار خوست. مثلا د خراسان بس و یا اندسه چې دایش خراسان وای دوی امام خراسان میگین یعنی د دوی هغه مشترکات دي چې دا یاره واقعا د تاسف زایده
ډیر زیاته مننه. جلیلی صاحب، ښاغلی مایار وویل چې د دوی په باور د ښاغلی متقی له وینا نه دوی دا انتباه اخیستی ده چې هغه درې هیوادونه یادوي، پاکستان، ایران او تاجکستان. البته مال ښاغلی مایار نه ډیر واضح ځواب ونه اخیسته. په دې دوه هیوادونو کې چې دی ښاغلی متقی ویلي دي چې یو یې د تروریستانو د تګ راتګ په لاره پروت دی او بل یې داعش ډلې ته امکانات تمویل او د پلان جوړولې فرصت برابروي. په دې دوه کې کوم یو ایران دی او کوم یو تاجکستان دی که کوم بل هیواد ستاسو په ذهن کې ګرځي؟
کدې ګاونډیانو په حساب باندې چې متقی سره به دې اشاره کړل کدې ته وګورل دوم اولی هیواد پاکستان دی، دومی تاجکستان دی، درېمی هغه پوله ده چې د پاکستان او د ایران په منځ کې پروته پرتې لارې دي. که چېرته بیا وګورو نو په دې چې د تاجکستان او د خراسان او د خراسانیانو د شواله نامه لاندې دومی هیواد تاجکستان دی، درېمی سره د ایران هغه پوله ده چې د پاکستان او د ایران سره د افغانستان سره تاګراتکه دې راز بیا تم راسته کوي او پراخه سیمه د چې تاسو ته څه معلومات دي چې ما یا څه ته معلومات دي د افغانستان د ویسي او جغرافي په خپل د پاکستان سره 2300 کیلومتر او د لارې ده هم په شم د چترال د لارې باندې شم د افغانستان شمال ته لارې د بیا هم د جنوب سره او هم د شرق سره نو دا په خپل هغه لارې دي چې کولی شي په ډېر اسانه توګه باندې خپل افراد او خپل غړي او خپل شبکې د افغانستان ته راانتقال کړي او همدا د شمال نه لارې نه چې تاجکستان سره هم نږدې پولې لري نو په هغه حساب باندې هغه مخالفه ډلې او هغه مخالف طالب مخالفین مخالفه ډله کولی شي هم د خپل بشري سپورت او د بشري پیاوړتیا لپاره خپل افراد او خپل غړي د خوا ته راواړي او د عملیاتو لپاره چې هغوی څنګه سره پلان کوي او دوی سره په خپل کې یو مشترک او استراتیژیک پلان لري د افغانستان لپاره د طالبانو په ضد باندې د یو فشار قوي لپاره.
جلیلی صاحب، د داعش ډلې یو مشر د شهاب المهاجر په مستعار نوم باندې د جمهوری نظام د پرزیدو په شپورزو کې د کابل په لچرخي زندان نه خوشی شو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا همدا شهاب المهاجر تر اوسه پورې هم د داعش ډلې د خراسان څنګه مشري کوي او د ټولو عملیاتو چارې دای تنظیموي؟ کدا ډله بدله شوې ده چې تر روسیې پورې حمله کولای شي؟ سره واندی په داعش ډله کې
د داعش ډلې خپل په تشکیلاتو کې خپل استخباراتي تشکیلاتو کې بدلون همیشه راولي او دا وی مشخص رهبری معلومه نه ده او ټول په مستعار ډول باندې زی او یو د بل مستعار د استفاده کوي او دا چې هغه کس چې باندې و په زندان کې دا وی د خلاص نه مخکې حتی بل کوم کس هم چې بر شي په نوم زما د لایو د وتل ملت لري په خلې سره تنظیم او دا وی خپل د رهبریت په چوکاټ کې ډېر نورې لري لري چې یو د بل په د لافالو د روسي او د بل سره د اړیکو لري په اړه کومه چې د ټولو د شبکو د دل نه جوړیږي چې په بیل بیل باس او بیل موضوع دا هغه کس چې باندې یوازې هغه مشرتوب نه لري مشرتوب هغه نه لري بلکې مشرتوب مشرتوب نه نور هغه کینی چې هغه د پیرو له هم سره سپورتي
کیږي. او تاسو څه فکر کوئ چې په سیمه کې تر روسیې پورې د داعش ډلې د عملیاتو پراخیدل به په افغانستان کې دننه خلکو ته په یو ډول سره د ډاډینه یا اطمینان ورکړي چې لږ تر لږه په افغانستان کې د دې ډلې فعالیت کم شوی او پراتلونکو کې به موږ د لږو حملو شاهدان ووسو؟
زه ګمان نه کوم تاسو په غیر بخښنې سره څه د دې خبرې سره به هم راګی نه یم. زه لا بعد مرته مالکی ګرایې کوم، ولیکن داعش یو پروژه و او پروژه ده او د یو قوت په بنیاد باندې د نورو اهداف د پاره جوړه شوې یو ډله ده. کیدای شي چې لنډ وخت کې په لنډ مهال ډول باندې یا په اوږدمهال مهال باندې چې د نړۍ سیاسي او سیاستونه سره څومره بدلون مومي هغې پورې باید د نورو د داعش د پیاوړتیا لپاره باید موږ تاسو انتظار وباسو.
ډیره زیاته مننه د بحث په وروستیو څو دقیقو کې. مایر صاحب، تاسو څه فکر کوئ په همدې مسله کې؟ آیا افغانستان په نږدې راتلونکي کې دا ډاټ لرلای شي یا ترلاسه کولای شي چې نور بنو حمله نه کیږي د داعش ډلې په افغانستان کې او دوی به ډیر په بهرنیو حملو باندې متمرکز وي؟
د داخلي مسله کې خو طالبان تر ډیر حد پورې، یعنی که چیرې مقایسه یې کړو د تیر نظام د قدرت او قوت او د نور هوادونو شتون، یعنی دغه په نسبت یعنی دوی ډیر مفاق وو، یعنی دلته یو حاکمیت او کنټرول راوصل شوی ده او ځنې تلاشونه هم دته روان دي چې یعنی د داعش مسله افغانستان کې بزرگسازی کوي، یعنی دا مسله لوی وخی خو افغانستان کې دا مسله تر ډیره کچه پورې کنټرول ده او په نړیوال یا سیمه کچه کې ځنې مسایل دي چې دغه نموږ تاسو د کنټرول نه وتل خبره ده. یعنی کله چې په لوی رقابتونو کې هوادونه د مثال په ډول د اوکراین او د روسیې دلته جګړه روانه ده، کچیر نړیوال وغوړي چې نور ابزارونه روسیا تهدید باندې راولي، کېدای شي داعش او همدا ډول نور مشکلات ورته جوړ کړي. خو دا مسله ده چې دا په افغانستان پورې رابط نه لري. دا مسله یعنی کچیر اتهام واردېږي د پاکستان باندې کېږي، ایران باندې کېږي، تاجکستان او دې هېوادونو باندې، ځکه عاملین د داعش شدي، یعنی اساس د داعش افغانستان نه ده، داعش یو افغاني پدیده نه ده، نه د مذهبي نگانه او نه دغه د تابعیت د دې مسلې نگانه، یعنی اتهام دې خو نه راځي. کوم مسترزونه چې د افغانانو او د نظام مربوط کېږي، یعنی هغه د داعش پکړه ډېر ښه عملي شوی دي.
مننه. ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو. 25 دقیقې بس مول ازادي رادیو اوریده. په دې پروګرام کې زمونږ میلمانو د افغانستان د امنیتی ځواکونو په خونی جنرال نعمت الله جلیلی او د چارو شنونکی داوود مایار له میلمانو نه مننه کوو او همدارس قدر من اوریدونکو له تاسو مننه کوو چې د باستمو تر پایه غوګونیو. تر بل خبرونه مو په خدای سپارو.